السلام علیکم ستړي مشهید د مشال ریډیو خبرونه اوري د مازیګر سلور بجې دی په روانه غړی کې با از منور شاسته شکر بایم په خبرونه کې با د کراچۍ او د کوټې د تشدد پیښو ورسته حال درکوې بټ آباد کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ او دغه د وجنې پاړه د تحقیقاتي کمیشن د ریپورت پاړه تفصیل لرو او د خبرونه په دویمه برخه کې د خزو لپاره خبرونه اثر وي پروګرام به نیخ پنی غوري خو راځي چې په سر کې د احمد شاه ازمینه د دې سات تازه خبرونه واورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی د پاکستان په کراچي شهر کې د تشدد په تازه پیښ کې څوارلس کسان وژل شوي دي. د پاکستان واکمن ګوند مسلمان نواز ډلې د روانې میاشتې پر 12مه نیټه په هیواد کې د امن او امان په اړه ټولګوندیزه غونډه رابللې ده او د مصر د اخوان المسلمین ګوند یو مشر چارواکي د هیواد د بوري مشر لخوا د نوي آئین او د انتخاباتو د اعلان پلان رد کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په کراچي شهر کې د تشدد په تازه پیښ کې لتیر شپې راهیسې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د غړو په ګډون څوارلس کسان وژل شوي دي. د تشدد دا پیښې د شهر په اورنګي ټاون، نوي کراچي، لیاري، ابراهیم حیدري او نورو سیمو کې رامنځته شوي دي. په وژل شوو کې د متحده قومي مومنټ څلور، د پښتون پنجابي اتحاد دوه او د سنی تحریک یو غړي او د پولیسو یو افسر هم شامل دي. د ژغورنې ادارو چارواکي وایي د پنځو کسانو داسې مړي د دوی کارکوونکو ته په لاس ورغلي دي چې په بوجیو کې بند کړ شوي وو. د هغوی په وینا په دې کې څلور مړي د لیاري د بلوڅانو دي. په کراچي شهر کې له تیرې اوږدې مودې راهیسې د تشدد پیښې دوام لري چې زیاتره یې سیاسي، ژبني او فرقهیزي بڼې لري. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د پرونی چاودنې د مړو شمېره اوو ته رسېدلې ده. د صحت محکمې چارواکي وایي د وژل شوو کسانو مړي د هغوی خپلوان ته سپارلي او د ټپیانو درملنه روانه ده. د صحت ادارې یو لوړپوړي چارواکي ډاکټر احمد امین په دې اړه مشال راډیو ته وویل
شو.
ځای پولیسو مشال راډیو ته ویلي چې دا چاودنه د ریموټ کنټرول بم په وسیله سوې و چې شاوخوا شپږ کیلوګرامه چاودیدونکي توکي پکې کارول شوي وو. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې د روان میاشتې پر 12مه نیټه په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده. د دې غونډې موخه په هیواد کې د ترهګرۍ د منځه وړلو او د امنیت ټینګولو لپاره یو ګډه کړنلاره جوړول ده. د اطلاعات وفاقي وزیر سنیټر پرویز رشید په دې اړه تېره ورځ په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل
آل پارٹیز کانفرنس میں پاکستان کی تمام منتخب سیاسی جماعتوں
آل پارٹیز کانفرنس کے بعد پاکستان د ټولو منتخب سیاسی ډلو مشران ګډون کوي او تقریبا ټولو سیاسی ډلو کم چې پارلمان کې موجود دي هغه په دې کانفرنس کې د ګډون باور راکړي دي. پاکستان کې چې کم عدم تحفظ دي، د ترهګری پیخي روان دي او انتها پسندي ده او د غرنګ فرقایز ترهګری ده، د دې ټولو لپاره به یو پالیسی جوړول شي.
تر دې وړاندې هم په پاکستان کې د امنیت ټینګولو په خاطر ټول ګوندیزې غونډې سوي دي، خو په دې هیواد کې د نامنۍ پیښې لا هم دوام لري. د پاکستاني حکومت هغه ریپورت د ملک پر پوځي او ولسی مشرانو سخت نیوکه کړې دي چې په دې ملک د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د استوګنې په اړه تیار شوی دي. دا ریپورت د بټ آباد کمیشن په نامه هغه جرګګي تیار کړی دی چې تر یوې لسیزې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د اوسېدو او د امریکا د هغو عملیاتو په اړه د پلټنو دنده ورته سپارل شوې وه، په کوم چې د 2018 کال د مۍ پر 2مه نیټه اسامه بن لادن ووژل شو. بټ آباد کمیشن وایي تر نهو کالو په ملک کې د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې ناکامي په هر برخه کې د حکومت مجرمانه لاپرواهی او بے صلاحیتی په ډاګه کوي. دا درې سوه شپږ دیرش مخه لرونکي ریپورت پرون الجزیره ټلویزیون پر خپل ویبپاڼه خپور کړي. د بټ آباد کمیشن دې ریپورت پر پاکستاني حکومت له دې کبله هم نیوکه کړې دي چې ولې پر خپل خاوره د امریکا د استخباراتي چارواکو د فعالیت مخه ونه نیول او په امریکا هم له دې کبله نیوکه شوې دي چې د ریپورت په وینا په غیر قانوني توګه د اسامه بن لادن د وژلو لپاره عملیات کړي وو. خبرونه لمشال رادیو خاوري. د مصر د اخوان المسلمین ګوند یو مشر چارواکي د هیواد او بوري مشر عدلی منصور لخوا د نوي آئین او د انتخاباتو د اعلان پلان رد کړی دی. د اخوان المسلمین د سیاسي څانګې ازادي او انصاف ګوند مرسیال مشر اسام الاریان ویلي چې دا پلان هیواد بیرته تحریر میدان ته رابولي. د مصر لنمحال ولسمشر عدلی منصور ویلي چې په شاوخوا شپږ میاشت کې به په هیواد کې نوي انتخابات کیږي. نوموړي په خپل فرمان کې زیاته کړې په هیواد کې پارلماني انتخابات له هغه وروسته کیږي چې یو ځل د ټول پښتنې له لارې په معتلسي شوی آئین کې د بدلونونو منځوري ورکړل سي. دا قانون په تیرونی کې هغه وخت معطل کړ سو کله چې پوز په هیواد کې د ولس له احتجاج وروسته د دې هیواد اسلام پال ولس مشر محمد مرسي لواک لري کړی. دا خبر له هغه وروسته راغلی چې پرون سهار وختي د مصر په پلازمینه قاهره کې لږ تر لږه 150 کسان ووژل شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما د روژې د میاشتې په درناوي کې د امریکا او ټول نړۍ مسلمانانو ته نیکی هیله وړاندې کړې دي. ولسمشر اوباما په یو خبر رسوي بیان کې ویلي روژه له ټول انسانانو سره د امن، انصاف، برابري او خواخوږي ژمنتیا شي. اوباما روژې ته په اشاره سره ویلي دا جوړښتونه تر هغه انتخاباتو قوي دي چې موږ یو له بل بیلوي. بلخوا د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بانکیمون په شام کې په کورنۍ جګړه کې پر شکیرو ټول خواږ کړي چې د روژې د میاشتې په احترام د جنگ ودروي او ولس د امن سوغات ورکړي. دا په داسې حال کې مخته راغلي چې نن په شمالي او جنوبي امریکا او مغربي افریقا کې د روژې اول ورځ ده، خو په افغانستان، سعودي عرب او زیاتره عربي هیوادونو کې به سبا اول روژه وي. د شفافیت نړیوال اداره ترانسپیرنسی انټرنیشنل وای په نړۍ کې د درغلیو کچه لا زیاته شوې ده. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل لخوا د درغلیو په اړه د نړۍ تر ټولو د لوی نظر پوښتنې برخوالو ویلي چې د دوی په هیوادونو کې د تیرو دوه کلونو په اوږدو کې د درغلیو کچه لا پسې زیاته شوې ده. په دې نظر پوښتنه کې د نړۍ په 109 هیوادونو کې له 114,000 کسانو سره مرکې شوې دي. تر درېمه برخه زیاتو ګډونوالو ویلي چې دوی په تیر یو کال کې رشوتونه ورکړي دي. په دې کې 60% خلک د افغانستان او قرغیزستان دي. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل دې نظر پوښتنې په ډاګه کړې ده چې په زیاتره هیوادونو کې سیاسي ګوندونه تر ټولو زیاتې درغلي کوونکي ادارې دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
د مشال رادیو په خبرونه کې مو د احمد شاه زمینه د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې به د غریپورټونه واوري. کراچۍ کې د پرون راهیسې د تشدد په لړۍ کې یو شمیر کسان وژل شوی او زخمی شوی دي. ایبټ آباد کې د اسامه د موجودګۍ او وجنې په اړه تحقیقاتي رپورت وایي د هیواد سیاسي وسګری قیادت د لړکې د غفلت نه کار اخیسته. د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی په دې حق لوایي سیړون کې دا نظر لري چې پښتون میشته سیمو کې د بدامنۍ وجه ځایي خلک د خپلو روایتي او تاریخي جرلونه غوسکل شوي دي. دغه وجه ده. ډاکټر خادم حسین وایي
مثلا د پښتنو تاریخي تسلسل په فوک کې دی، په کلاسیکی شاعرۍ کې دی، په ډرامه کې دی، په احساس کې دی، په جرګه کې دی، په مرکه کې دی.
دا او نور رپورټونه هم لرو. د دې غړې په دویمه نیمایي کې به نیخ په نیغه د خځو لپاره ځانګړې خبرونه سروې واورې. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدل شئ. د خبرونه تاسو د ریډیو په ذریعہ ماوري او کسو کې انټرنیټ لاسرسي لري نو مشال ریډیو ډاٹ کام باندې نیخ پنی غنده خبرونه. د دین علاوه نور خولي خولي پروګرامونه خبرونه تاسو په دغه ویب پاڼه دغه پته باندې لټول شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د پرون راهیسې 14 کسان وجل شوی دی. پولیس چارواکی وای په وجل شو کسانو کې د یو پولیس افسر په ګډون د سیاسي ګوندونو او غړي د نامعلوم وسلوالو د ګولوخ کار شوی دی. په دې حق له نور تفصيل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
په کراچۍ ښار کې د خوډب لړۍ روانه ده. پولیس چارواکی وای د تیر مازیګر راهسې د خار پورنګي ټاون، ابراهیم هیدری، لیاری، نوې کراچۍ او په نورو سیمو کې 14 کسان د نامعلومه وسلوالو د ګولوخ کار شوې دي. د ایم کیو ایم ګوند چارواکی وای د پرون راهسې په تر سره شوو وجنو کې د دوی د ګوند څلور غړي وجل شوې دي. د یاد ګوند رهنما امیر خان په دې اړه تیر ماخام خبري غونډې ته په وینا کې وویل منظم سازش دلاندې په کراچۍ کې د ایم کیو ایم د کارکونانو وجنه دوام لري او په ښار کې د اردو ژبه ویونکو خلکو نسل کشي روانه ده. د کراچۍ ښار تر ټولو لوی سیاسي ګوند د ترهګرو په نخښه دی او عجیبه خبره دا ده چې دا هر څه حکومت ویني خو حکومتی چارواکي او قانون پلي کوونکي ادارې صرف تماشا کوي. امیر خان زیاته کړه د رواني میاشتې په نه ورځو کې د دوی د یو درجن څخه زیات خلک په ورته پیښو کې وجل شوي دي. یاد دی وی په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې د ایم کیو ایم ګوند په غړو او مشرانو حملې زیاتې شوې دي. د دې نه وړاندې د دغه ګوند د ځینو غړو او چارواکو د وژنې پړې وسلوالو طالبانو منلې دي. د دې ترڅنګ د کراچۍ په لیارۍ سیمه کې د ایم کیو ایم ګوند او د لیارۍ د بلوچانو د ډلې لیاري امن کمیټې ترمنځ هم اخوډب زیات شوی دی چې په ترڅ کې یې دواړو خواو ته په دې وروستیو کې ځاني زیانونه اوښتي دي. د ژغورنې د ادارې ایدي چارواکي رضوان ایدي مشال رډیو ته ویلي چې د دوی رضاکارو ته د ښار له بېلابېلو برخو څخه تېره شپه د 15 کسانو په بوریو کې بند مړي په لاس ورغلي دي. د هغه په وینا د وژل شوو کسانو پیژنګلوي تر اوسه نه ده شوې، خو په دوی کې څلور کسان د شکل او صورت څخه بلوچان ښکاري. د دې ترڅنګ د تشدد په نورو پیښو کې د پنجابي پښتون اتحاد دوه غړي او د مذهبي ډلې سنی تحریک یو غړی هم په نښه شوی دی. د کراچۍ د پولیسو ویان اس اس پی عمران شوکت مشال رډیو ته ویلي قانون نافذونکې ادارې په ښار کې د امنیت د ټینګښت په موخه کوششونه کوي. د هغه په وینا د تېرې شپې راهیسې د بدامنۍ په تیزه شوې لړۍ کې یو پولیس افسر هم د ډیوټۍ په مهال وژل شوی دی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
دا مشال رډیو ده.
د بلوچستان په سرخار کوټه کې بیګا وسلوالو یو هندو سوداګر وجلې. د غلطه میشت هندوان وای دا یې په یو میاشت کې دویم سوداګر دی چې وجل کیږي. د پیښې نه پاس د وجل شوي کس خپلوانو د کوټې د سیول هسپتال مخې ته اول احتجاج وکړ، خو د صوبایي حکومت په ډاډګیرنۍ بیا خپل احتجاج ختم کړو. خدای نور ناصر مو په نور تفصیل خبروي.
د کوټې د سریا پولیسو په خبره د دوشنبه په شپه نامعلومه وسلوالو د سیمې یو هندو تجار په ډزو وژلې او تر پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوی دی. د وژل شوي هندو تجار کشور کمار ورور مشال راډیو ته وویل د ورور یې په ډبل سړک دکان و او هغه مهال د وسلوالو لخوا وژل سو چې له دکان څخه د کور پر لور رهي و. د هندو تجار کشور کمار تر وژنې وروسته د هندو لژکیو ګڼو وګړیو د کوټې د سنډیمن روغتون مخې ته له مړي سره احتجاج وکړ او د شار لوی سړک چنار روډ یې د ټرافیکو پر مخ بند کړ. د وژل شوي تجار ورور نریش کمار چې په ایمبولانس کې د ورور ترزنې ناست و مشال راډیو ته د پیښې په اړه وویل زموږ په اډه کې دکان دی او د دکان تر بندولو وروسته موږ ټول د کور خواته روان شوو. زه په رکشه کې او دا دوه ورونه مې په موټر سایکل را سره روان شوو. کله چې خپلې کوڅې ته ورسېدل زه له رکشه راکښته شوم او دوی له موټر سایکل راکښته شوو. په یو موټر کې شپږ وسلوال ناست و. موږ ته یې توپنچې راښکاره کړې چې تاسو منډه کړئ او زما د دې ورور د تښتولو هڅه یې وکړه. موږ ټولو د تښتېدو هڅه وکړه چې ډزې را باندې وکړې. زما دا ورور یې په سر کې وویشت او وی واشه
ګولی مار دی اسکو مار دی.
د وژل شوي هندو تجار کشور کمار خپلوانو او هندو لژکیو د سنډیمن روغتون مخې ته شاوخوا درې ساعته احتجاج وکړ چې تر هغه وروسته یې د صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال په ډاډګیرنه خپل احتجاج ختم کړ. زیارتوال له رسنیو سره په خبرو کې وویل د دوی نوی حکومت به هڅه کوي چې نه یوازې د هندو لژکیو بلکې د هر وګړي ژوند د ترهګرۍ له پیښو وژغوري. موږ به هڅه کوو چې خپلې امنیتي ادارې دې ته اړ با سوچ د داسې پیښو د مخنیوي لپاره رغند رول ولوبوي او تر کومه ځایه چې د وژل شوي له کورنیو سره مالی مرسته ده نو نه یوازې د دې کورنۍ ته بلکې تر دې وړاندې چې هم څومره ورته پیښې شوي له کورنیو سره به یې پوره پوره مالی مرسته کوو. کشور کمار لومړنی هندو تجار نه دی چې په بلوچستان کې وژل کیږي، بلکې تر دې وړاندې په لسګونو هندوان د صوبې په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو له لورې وژل شوي او د پیسو لپاره تښتول شوي دي چې له امله یې سلګونو کورنۍ له بلوچستان څخه هندوستان ته په کډه کولو مجبوره شوي. آیا د صوبې نوې ټاکل شوی حکومت به د هندو لژکیو د ځان او مال د ساتنې لپاره څه وکړي کیا تر څو له بلوچستان صوبې څخه نور هندوان په کډه کولو مجبوره نسي؟ په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پارلماني لیډر او صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال یې په ځواب کې وویل
امن نه
هندو لژکۍ د خراب امنیت له امله کډه کوي. زه په ذاتی توګه دا وایم چې کوم حکومت خپلو وګړو ته د ځان او مال تحفظ ورنه کړ، هغوی ته د حکمرانۍ هیڅ حق حاصل نه دی. د ویلو مطلب مې دا دی چې موږ به هڅه کوو. دا بلا یوازې په دې صوبې مسلط نه ده، بلکې ټول هیواد یې په غوځي کې دی، او له هیواد سره د مینه لرونکو ټولو وګړو دا ذمواري جوړیږي چې هغوی د هیواد وګړي له دې بلا خلاص کړي. که څه هم له تیرو شاوخوا لسو کالو راهیسې په بلوچستان صوبه کې د خراب امنیت له امله له نورو وګړو سره سره همدلته میشت هندو لژکۍ هم هدف سوې، خو په دې صوبه کې د تیر حکومت په واکمنۍ کې د لژکیو پر ضد د تشدد پیښې بیخي زیاتې سوې، چې د بشري حقونو کمیسیون هم په دې پیښو په وار وار خواشیني څرګنده کړه او د وخت له حکومته یا لژکیو ته د تحفظ ورکولو خواست کړی و. د یادولو وړ ده چې د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې له هندو لژکیو سره سره عیسویان هم ژوند کوي چې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې لا همدلته میشت و. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي پرون هنګو کې د شوې چاودنې نه د وژل شوو کسانو شمیر اوس وو ته رسیدلی دی. امنیتي چارواکي وایي دوی د هنګو په بېلابېلو برخو کې د لټون عملیات کړي دي او ځینې خلک یې نیولي هم دي، خو د دغې باوجود بیا هم دا ډول پیښې رامنځته کیږي، دا یو پوښتنه ده. زموږ همکار په دې رپورټ کې نور تفصیل درکوي.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې د صحت ادارې یو اعلی چارواکی ډاکټر احمد امین مشال رډیو ته وویل چې دوی ته پنځه مړي ترلاسه شوي دي. سپکې تر پیښې وروسته یو کس په هسپتال کې سا ورکړه. نوموړي زیاده کړه چې ټول مړي خپلو خپلوانو ترلاسه کړل او د ژوبل شوو کسانو درملنه په هسپتال کې روانه ده.
اور اگر موقع باندھے ابتدائی کم فرسٹ ایڈ ہوگا اور اسپتال کے ملاؤ شو آگے نہ بعد اگر منگ پشاور چکم ٹرش کے ہاسپٹل کے آگے تو منگ ریفر کو آگے نہ علاوہ چکم سلور پیشنٹ دی اگر منگ سر انڈر ٹریٹمنٹ دی اور سٹیبل حالت کی دی اور یو چکم پیشنٹ تو فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ نہ بعد اگر کوٹ اور گلے شو
پسیما کی زنی مڑی د پیر پورس اور زنی با نند سے شمبے پورس خورو تسپاری بطور وڈی روڈ باندھے بدوابے سیما کے دا اسمت مارکیٹ دنانا دگا پیخا دکی دورست یوش میں دکانوں اور گاڑو تہم زیان اڑیدل دی. بلخوا د پیخه پاړه د بلټن اورسته د مقامی پولیسو مشر ڈی ایس پی سید شوکت علی شاه مشال رډیو ته ویل چې دغه چودنه د ریموټ کنټرول په وسیله شوې ده. سپکې شپږ کیلو بارودی مواد په موټر سایکل کې ځای پر ځای شوې ول. واضح دی چې بدوابه سیمه کې د دین اوړاندې د مې میاش په ومه نیټې د صوبایي سیملی غړی مفتی سید جانان په کمپاین باندې چودنه شوې وه. سپکې اته پنځوس کسانو ته مرګ ژوبله اوړیدلې وه. موږ چې کله سید شوکت علی شاه نه وپوښتل چې د سیمې امنیت په ساتلو کې امنیتی ځواکونه یو ځل بیا ولې ناکام شول، نو په ځواب کې وویل چې د خلکو حفاظت د دوی ذمہ داری ده، خو دغه ذمہ داری پوره کول د دوی لپاره همیشه ممکن نه وي.
مگر دا سے کسم دا تو ابھی تا داخلی دو تا کافی لا رہی تھی کہا مطلب دا دے چیرا نواتو دے پار نوا ہر یوا پوائنٹ لیر کور کون دا گران شروع رہے کو تکیر من سو رہے چی دی موتو دے کو چنگ دا کلاو علاقہ دے موتو دے لارے کور کڑی دی دے پارا
نموڑی زیادہ کرا چپا دے رستیو کی امنیتی زوا کنو دا خار پا بلا بلو برخو کی دا بلٹن عملیات تیس کڑی دی او زینی مشکوک غڑی هم نیولی دی دا دغی پیخی بڑا لاچا پا خپل سر ندی اخستی هنگو حقا بندو بسی سیما دا چی پولی کبایلی سیما او رکزو او کرم جنسی سر لگی دلی دا چر تکی چی دا وقت وصلوال طالبانو خلاب پوزی اپریشن روان دی.
د ایبټ آباد په سیمه کې په 2011 کال د مې په دویمه نیټه باندې د القاعده مشر اسامه بن لادن امریکایي ځواکونو وجلی و. د دغې نه پس د پاکستان حکومت د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره یو کمیشن جوړ کړی و، عدالتي کمیشن و چې د یو کال نه زیات یې په خپل رپورټ باندې کار وکړو. دغه رپورټ مخې ته راغلی دی او په هغې کې ویل شوي دي چې دا د حکومت د اعلی چارواکو ناکامي ده. دې ته زیاکاران او سیړونکي څنګه ګوري په دې موضوع باندې زمونږه خبريالي رابع اکرم خان دا رپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
د پاکستان حکومت له اړخه قائم کړی شوی ایبټ آباد کمیشن رپورت کې د ملک په عسکري او په سیویلین مشر ولې تنقید شوی دی او په دغه رپورت کې ویلي شوی دی چې اسامه بن لادن خلاف ایبټ آباد کې امریکي پوځي اپریشن د پاکستان حکومت او پوځ دواړو ناکامي ده. درې سوه شپږ دېرش پاړو باندې مشتمل دا رپورت چې په الجزیره ټي وي خپور شوی دی، د دې تر مخه چې اسامه بن لادن دویمه ښځه چې خیریه نومیږي، د هغې په ذریعه د امریکي استخباراتي ادارې سی آی اې د اسامه بن لادن لټون کړی و. رپورټ رپورٹ کې ویل شو دی چې د اپریشن مقصد اسامه بن لادن وژل وو او د هغه گرفتار کول نه وو. کمیشن د اسامه بن لادن وژنه مجرمانه فعل بلل دی. په رپورٹ کې دا هم ویل شو دی چې اسامه بن لادن پاکستان کې موجودګي اطلاع ورکول ذمہ واری د پاکستان استخباراتي ادارې ISI وا. د کمیشن رپورٹ وایي چې اسامه بن لادن پاکستان کې موجودګي لپاره یو کس او یا اداره ذمہ وار نه ده. رپورٹ زیاتوي چې اسامه بن لادن 9 کال پورې پاکستان کې وو چې په هغه کې شپږ کاله ابټ آباد کې تیر کړی دی. په رپورٹ کې په حیرانتیا پوښتنه شوې ده چې کال 2011 کې د یو بل ترهګر مشر ابټ آباد کې نیولو نه پس په دې خبره ولې خبرونه کړی شو چې په دغه علاقه کې نور کم خلک ژوند کوي. د رپورٹ تر مخه چې د اپریشن نه مخکې ډاکټر شکیل افریدی ته دوه وړاندیزونه امریکې ورکړي وو چې جایداد خرڅ کړه او د خیبر ایجنسۍ د لارې بګرام ته ورسه، او دویم دا چې بګرام ته ورسه د جایداد پیسې به امریکا درکړي. د ابټ آباد کمیشن دې رپورٹ په حق لا تجزیه کاران څه نظر لري؟ کله چې مشال ریډیو په دې اړه د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل، نو دا غوینا وه
د دې رپورٹ نه چې څومره توقعات وو چې دا به ډېرې داسې خبرې برسېره کړي چې هغه زمونږ دپاره د شرمنګۍ باعث جوړ شوي دي، لیکن هغه توقعات پوره نه شو. دویمه خبره دا هم پوره نه شوه چې یاره د چا کمزوري وه او څوک د دې خبرې ذمه وار وو چې د هغوی نه دې تپوس وکړی شي، دا مو نه شو. او درېیمه خبره دا ده چې آیا آئنده دپاره که داسې څه بله خبره داسې راوځي، سباله د الزواری په باره کې راځي یا د بل چا په باره کې راځي، نو آیا زمونږ به دا رپورټ خو بیا دا دغه ورکوي چې یاره داسې به کېږي او داسې به بیا په هغې باندې خاورې اچولی کېږي او د هغې نه به څه نتیجه نه راوځي، هغې به بیا څوک ذمه واري اخلي.
خبریال او سیمه ییز چارو کارپوه رحم الله یوسفزی وایي چې پاکستان کې هم دغه طریقه ده چې یو پیښه وشي نو د هغې لپاره یو کمیشن یا کمیټي جوړه شي چې اکثره دوی د هغې په سفارشاتو عمل هم نه کوي. نوموړی زیاتوي چې په مشرقي پاکستان رپورټ دوی ښکاره کړی نه وو او نه د هغې په سفارش شاتو ہی عمل کرے ہو. او دا شاندار رپورٹ بیا دا ہندوستان پہ یو اخبار کی چاپ شوے وو دے سیاتوی
آیا دا حکومت روز پدے سفارشاتو مانے عمل کی ہو کنا دا اس کدی عمل کی نو بیا بدا خبر کی گی چھے دا خودی اس پغتیر حکومت دا خلکو نبتلا آتی او بل جنرل اشفاک پدے اس کے اینی اغاو سم دے فوج مشر دے او دا غیب پکے ہم دے رکو تائیو آج فوج او دے فوج دے ادارے دے ISI دا غیب خلاف بسو کاروائی کری دا دا چھے خپلے تسالے دے پارا دا کنکان جولی بی پا وقت مان دے کمیشن او کمیٹے جولی کی چھے دا خلکو غصا تشویش آغا لگ کامش
دا ذکر ورد ہے چھے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال پر مشرے کی دری رکنی کمیشن شپگ میاشت وران دے دا ہاغ وقت وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف تا دا رپورٹ ورکڑے وہ خدا رپورٹ بیا مخی تران نخلو. رابع اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
سروے
دا مشال ریڈیو کلتوریخ پرونا دا خزینہ ہنرمندانو فنی زیارتا یو ڈالے
دتی خبر گلابا یت سر سے گلابا
دا لڑے با دوام لری خدا خبرونا با استاسو پا جوندے بڑا ہو رے اس پا پکے دا ہمت ناکو جینکو دا کامیابو خبر ہم کو
زما خواہش دا دے چی ما لد دیر سم زکڑا کڑی دا آغا زال چکی پلو فلگو سر آغا شرک کم
سروی تاسو دا نہیں پر اس دماسیگر پا سلورنی میں بجے او دا خالی پا ورس دماس پخین پدرینی میں بجے او ری دل مہیر رہے
د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې په لسګونو کسانو خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان د ناروغۍ د مخنیوي قطرې ورکول نه انکار کړی دی او د حفاظتي ټیکو پروګرام چارواکي وایي چې د داسې ډول انکار سره به په دې سیمه کې دغه ناروغي نوره هم زیاته شي. دا چې د خیبر ایجنسی د صحت محکمې تر اوسه په دې لړ کې سګامونه پورته کړي د ریپورت کې تفصیل اورو.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې د باړې په برکمبرخیلو سیمه کې یو شمېر کورنۍ خپل ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکولو نه انکار کړی دی. دوی وایي چې دلته په لسګونه کسانو دا د رزق پل کړی دی چې د پولیو ضد دا قطرې د دوی په نظر په شرعي لحاظ سمې نه دي او دوی خپل ماشومانو ته نه ورکوي. د خیبر سیمې د EPI یا حفاظتي ټکو پروګرام چارواکي وایي چې په باړه کې د امنیت خرابې وزې لامله د مخکې نه د پولیو ضد کمپاین په ترسره کولو کې مشکلاتو سره مخ دي او داسې ډول انکار سره به د دوی ستونزې نورې هم سیوا شي او په دې سیمه کې به دغه ناروغي نور هم خوره شي. خو بیا د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر آفیسر ایجنسی سرجن ډاکټر سمین مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پولیټیکل چارواکو او دینی عالمانو په مرسته په دې سیمه کې کار روان کړی دی او دلته ټول 420 انکاری ماشومان وو چې پرون یې هم پکې 149 ماشومانو ته دغه کترې ورکړي دي او باقی پاتې 242 ماشومانو ته به هم زر ورکړي.
تقریبا مونږ سره سټیل ریفیوزل چې کوم وو 403 ماشومانو په برکم برخیل کې، دا تقریبا مونږ پرون 149 پرون کې ورکړي. مونږ سره سټیل ریفیوزل چې کوم دي 242 پاتې شوي دي، نور هم تقریبا کور کړه. او دا ریلیجیس ټایپ اون دی ریفیوزل، سر ډیمانډ خاص ډیمانډ نو دوی پرون تحصیلدار او دا خلکو جرګم راغلی او زمونږ سټاف هم ورغلی او دا تقریبا سره یګری شو کوم ماشومان پاتې دي ته به مونږ کترې ورکونو.
د یادې سیمې یو مشر وویل چې کومو خلکو ترې انکار کړی دی هغوی به راضي کوو چې خپلو ماشومانو ته دغه کترې ورکړي.
په دې سلسله کښې دا زمونږ د بچو د مستقبل خبره ده، نو په دې کښې به مونږ هر قسم تاونه سره کوو چې کومو خلکو دې نه انکار کړی دی نو هغه نه هغه به پوه شوي نه په دې شي باندې حالانکه په دې باندې د غټو غټو غلما خرام او فکرې موجودې دي. نو په دې وجه نه دې شي نه انکار نه دی پکار، دا زمونږ په مذهب کښې هم دا علاج اخیستی دی. نو دې دپاره بالکل مونږ د حکومت سره هر قسم مرسته کوو، هغه خلک به راضي کوو او په دې به قایل کوو.
یاد دې وي چې په روان کال کښې هم د خیبر ایجنسۍ په ناکراره سیمه باړه کښې د پولیو درې کیسونه مخې ته راغلي دي او د صحت محکمې چارواکي وایي چې باید د دغې ناروغۍ د مخنیوي دپاره راسره ځایي خلک مرسته وکړي او خپلو ماشومانو ته دغه کترې ورکړي.
دغه ریپورت کې مو واورېدل چې د خیبر ایجنسۍ ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پولیو د خلاف قطرې ورکول نه انکار کوي. بلخوا پوهان وایي چې دغه ټول هر څه د یو خاص سوچ فکر د لاندې کیږي چې هغې ته د اور پکیتوب فکر هم ویل کیږي. په دې موضوع باندې زمونږ همکار اسرار عالم مومند د ډاکټر خادم حسین سره خبرې کړي دي چې دغه سوچ یا دغه مفکوره د پښتنو سیمې ته څنګه راغله.
د اورپکۍ مفکوره په بنیادي توګه د دوه درې سوزونو مجموعه ده. یو خو دا ده چې د اورپکۍ مفکوره ټوله دنیا په یو شان شکل کې لیدل غواړي، ځکه چې مونږ دلته دې کتاب کې هوموجنایزیشن ویلي دي چې هر څه یو شان شي، لکه خلک یو شان کپڑے اغوندي، یو شان نظر لري، یو شان سوچ لري، یو شان فکر لري، یو شان احساس لري. او هغه یو شان یو شان والا خبره چې ده هغه د دې د نقطه نظر مطابق لري. داسې قسمه مفکوره دراصل په یو ریاست، سماج، په یو ټولنه او په دنیا د خپل اختیار د په بنیاد د هغه مفکورې په بنیاد د خپل اختیار په ولکه کښې راوستل وي. دا خو د دې یو جز دی. دویم جز یې دا دی هغه اسلامي تصور کې په مختلفو شکلونو کې تبدیلۍ راوستي دي. مثلا دا چې اسلام کې جهاد لفظ یو قرآن کښې شته، خو هغه جهاد د عمومي توګه د کوشش کولو په معنو کښې استعمالېږي. هغه د جسماني کوشش، هغه د ذهني کوشش، هغه د ځان صفا کولو والا خبره، یا د پاکیزګۍ کوشش، تقدس کوشش، خلکو سره د ښېګړو کوشش، دا بدل کړه دې معنی او د قتال ته واړوله. هر شی په ټوپک، لکه جهاد په ټوپک، داسې د جهاد معنی بدله کړه. بیا چې څه ته د خلافت وي، د خلافت معنی بدله کړه. بیا د شهادت معنی بدله کړه. نو د اسلامي جهاد د معنی بدلول د هغه یو شانوالي راوستلو په خاطر دا د دې دویم جز دی. او دریم جز دا دی دغه قسمه مفکوره چې کله یو ټولنه کې تاسو ټومبئ، نو د هغې دپاره ضروري ده چې تاسو د هغې خپل تاریخي، کلتوري، سماجي، سیاسي اړخونه د منځه یوسئ.
خادم صاحب، ملیټنټ ډسکورس یا د اورپکیتوب مفکورې د پښتنو په ټولنه کې څنګه ځای جوړ کړو؟ کم کم داسې عوامل وو چې هغه د دې سبب جوړ شو؟
له بده مرغه چې کله د زاري روس او د برتانیې تر منځ جنګ راغی، نو د پښتنو دا سیمه د هغې دپاره د بفر زون په تور استعمال شوه. بیا د هغې نه وروسته چې کله د سویت یونین او د امریکې تر منځ جنګ راغی، سوړ جنګ او بیا تود جنګ، د هغې د پر د استعمال شو او بیا وخت تر وخت د دې چې کوم ارتقایي مرحله وکړ دي کلچر مثلا کړ دي میوزیکو کړ دي احساسو کړ دي کړوړو دا په مختلفو شکلونو کې قطع کړ شو کټ کړ شو بیا د دې تاریخ کټ کړ شو لکه د تاریخي تسلسل قطع کړ شو بیا د دې چې کوم سیاسي حواله باندې ارتقا کیدونکې وا هغه سیاسي ارتقا ختم شو یا قطع کړ شو د هغه د وجنه د پښتنو په سماج کې یا ټولنه کې زه په زیاده سي زینو پاتې شو د سي کریکس پاتې شو یا د سي رپچرز پاتې شو چې په هغه کې د اورپکای مفکوره رامندل ډیر زیات اسانو
خادم سه بو سو ګوره تاسو چې د دې مفکوره متبادل کومه مفکوره کې دي شی او د هغې لپاره سهل زلي رواني دي کنه
د دې متبادل مفکوره بالکل هغه شان کې دي شی کم کم ځای کې چې د پښتنو تاریخي تسلسل قطع کړی شوی دی د هغه ځنه بغندل غواړي مثلا د پښتنو تاریخي تسلسل په فوک کې دی په کلاسیکی شاعرۍ کې دی په ډراما کې دی په احساس کې دی په جرګه کې دی په مرکه کې دی په اوجره کې دی په جماعت کې دی په لار ګودره کې دی
دا وو پروفیسر ډاکټر خادم حسین چې په پښتون میشته سیمو کې د بدامنۍ په حواله زموږ د همکار اسرار العالم محمد سره خپل نظر شریک کړی وو وخت سلونې بجې شوې دي د احمد شاه اعظمینه د خبرونو لنډې زاورو
د پاکستان په کراچي شهر کې د تشدد په تازه پیښو کې لتیری شپې راهیسې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د غړو په ګډون څوارلس کسان وژل شوي دي په وژل شوو کې د متحده قومي مومنټ څلور د پښتون پنجابي اتحاد دوه او د سنی تحریک یو غړی او د پولیس یو افسر هم شامل دي د ژغورن دي دارو چارواکي وايي د پنځو کسانو داسې مړي د دوی کارکونکو ته په لاس ورغلي چې په بوجیو کې بند کړل شوی و د هغوی په وینا په دې کې څلور مړي د لیاري د بلوڅانو دي د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نواز د روان میاشتې پر 12مه نیټه په اسلام آباد کې ټول ګوند زغوند رابللې ده د دې ګوند په مخه په هیواد کې د ترګری د مینځ وړلو او د امنیت د ټینګولو لپاره یو غاډه کړنلار جوړول ده د پاکستان د حکومت هغه ریپورت د ملک پر پوزیا ولسم مشرانو سخت نیو کړی دی چې په دې ملک د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د استوګ نه پاره تیار شوی دی ایبټ آباد کمیشن وایي تر نهو کالو په ملک د اسامه بن لادن په پیدا کول کې ناکامي په هر برخه کې د حکومت مجرمانه لاپرواهي او بے صلاحیتي په ډاګه کوي دا درې سوه شپږ دیرش مخه لرونکي ریپورت د دوشنبه په ورځ الجزیره ټلویزیون پر خپل ویب پاڼه خپور کړی د مصر د اخوان المسلمین ګوند یو مشر چارواکي د هیواد بوري مشر عدلی منصور لخوا د نوي آئین او د انتخابات اعلان پلان رد کړی دی د اخوان المسلمین د سیاسي څانګې ازادي او انصاف ګوند مرستيال مشر اسام الیریان ویلي چې دا پلان هیواد بیرته اولنی میدان ته راولي د مصر لنمحال ولسمشر عدلی منصور پر ویلي چې په شاو خوښ پر میاشت کې به په هیواد کې نوي انتخابات کیږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمنې میشل اوباما د روژې د میاشتې په درناوي کې د امریکا او ټول نړۍ مسلمانانو ته نیکی هیلې وړاندې کړې دي بلخوا د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بانکی مون په شام کې په کورنۍ جګړه کې پر شکیلو ټولو خواو ژغ کړی دي چې د روژې د میاشتې په احترام د جنگ ودروي او ولست د امن سوغات ورکړي
السلام علیکم او ستړي مشه په سروي پروگرام کې درته زم عليها امیر ساده هر کلی وایم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به وي په نننی پروگرام کې زمونږ سره د هر رنگ په شان یو نوې ملمنه راغلی ده په نننی پروگرام کې مونږ سره د پیښور سره تعلق لرونکې فرزانه افریدی ملمنه ده فرزانه د تیرو 12 کالو راهیسې د ټي وي ډرامو او اداکاری د پېښې سره تعلق لري که زه هم تعلق یې د پیښور سره د خنن سبا په کوټه کې پاتې کیږي او هم هغه تل کار کوي فرزانه افریدی نه یوازې اداکاره ده بلکې یو سندرغاړې هم ده او تر اوسه یې 15 البم هم راوتلې دي سندرې به تاسو اوري هم په پاکستان ټلویزیون یا پی ټی وی باندې د ښه اداکاری لپاره ورته دوه وارې د بهترین اداکاري اوارډ هم ورکړل شوی دی د یو شمېر پروګرامونو او تقریبونو کمپیرینګ یې هم کړی دی اوس هم کوي دا یو شمېر ډرامې دي چې د کراچۍ پېښور او د کوټه د سینټر نه خبرې شوې دي نو په نننی پروګرام کې به موږ د فرزانه افریدی سره په خپل خبرې کوو تاسو هم را سره ضرور په پروګرام کې برخه واخلئ لیدا پرول ځان سره د ټلیفون شمیرې ولیکه بیا وروسته خپل ملمنې سره هم خبرې کوو
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ
زموږ د ویډیا ټلیفون شمیره دا 0 اتو 0 0 2 2 0 3 3
که تاسو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهئ نو مصرف نه لري.
او که د موبایل ټلیفون لاري اړیکه نیسئ نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هموس مشال رادیو ته په 0800220033 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي. مشال رادیو ته ټلیفون وکړي
0000 22 15 0000 22 15 0000 22 15 0000 22 15.
اسکایپ لري د مشال ریډیو په ژوندوي خبرونو کې برخه واخلي.
زه سلیم د ملیشیا نه خبرې کوم جی.
عبد الله رحیم د فیصل آباد پانتون نه.
محبوب مصابر د سعودي عربستان
نه. اسکایپ تلار را سره ملګری شو.
بله او
قربان د اسکایپ دلار لاره ملګری شو.
پته مو دا مشال ریډیو.
مشال ریډیو دا سی ولټوي.
MASHAALRADIO پسر به پروگرام کې درته زملي حمیر زاده یوارې بیا هر کله وایم تاسو واورې دل چنن موږ سره په دې پروگرام کې فرزانه افریدی ملمنه ده. نو فرزانه افریدی تاسو په پروگرام کې هر کله وایو.
ډیر ډیر مننه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اول خو تاسو نه ډیر مننه کوم چې تاسو په پروگرام کې د شرکت فیصله وکړه. پسر کې بدن ته پوسو کما چې دستا سو دولس کال او شو څنګه چې ما پستا سو په تعارف کې هم وي د فن په میدان کې ستا سو دغه سفر څنګه او تر اوسه څنګه روان دي؟
جی ډیر ډیر مهرباني. تر ناور خو زه مشال دې یو ته زه شکر گزارم. ملي هستا ډیر ډیر مهرباني چې تاسو موږ ته دعوت راکړلو او زه ډیر زیات خوشاله شوم. ما تقریبا دولس کال او شو په شوبیز فیلډ کې او په دې فیلډ کې ما ډېرې زیاتې ډرامو کې اداکاري وکړله او سندرې مې وویلې. سندرو فیلډ ته خو زه داسې تقریبا دوه درې کاله شو چې راغلی یم او کمپیرینګ مې ډېر زیات کړی دی او مختلفو ډرامو کې مې کار کړی دی. لکه تا څنګه وویلي چې دوه واره مې د پی ټي وي کوټې څنګه نه مطلب دوه واره بهترینې اداکاري او ادم اخیستی دی. نو ډېر ښه سفر روان دی او ماشاءالله د الله ډېره مهرباني ده. اوس هم ډېر زیات مصروفیت دي زما به
مهرباني. فرزانه تپوس پوکو تاسو ڈراما هم کار کوي اداکاری دا بیا سندرم تاسو وای کمپیرینګ ام دی ډیر سیزن تاسو را ټینګړي دي ماشاءالله. نو څنګه تاسو وای شیخ پلته لطف خل او تر ټولو ما زیات څه خوخیږي؟
جی بالکل. لکه څنګه چې زه سٹارټنګ کې ما دا شوبیز فیلډ جوائن کړو نو یو پروګرام دا وی کمپیرینګ مې کولو. دا پروګرام نو مخندرا دا کی پروګرام او هغه کې به ما کمپیرینګ کولو. نو دا وی سره بیا ما ته مختلفو ډرامو او فرز راغلو په کې بیا ما لکه ایکټینګ څنګه دا کاری مزه وکړه. دا ډیر خلکو انسیسټ وکړو ډیر زیات خلکو زما ایکټینګ خوښ کړو. بیا ویل نه جی ستا آواز ښه دی ته سنگینګ خواته راشه. نو ما یو دوه ګانې داسې په پی ټي وی باندې وویلې بیا خلکو ډېر زیات خوښ کړو. د هغې نه بعد بیا ما البم زن تابع کړلو نو اوس مارکیټ کې زما البم هم شته جی ریلیز کړي مې او په مختلفو چینلو باندې زما ګانې هم شته لکه خیبر چینل دی په پی ټي وی چینل دی او شمشاد چینل دی او نور ډېر چینل دي په دوه باندې زما ګانې او ایکټینګ ادا کړي
ډېر ښه خبره ده. دا راته وایي فرزانه بیا تاسو پوښتنه مې چې کومه وکړه بیا به هم دنه کوم چې ټولو کې زیات خوند درله څه درکوي؟
اصل کې ایکټینګ هم ګران کار دی او سنگینګ خو ډېر زیات ګران کار دی. خو مطلب شهرت ما ته ایکټینګ کې ملاو شوی دی. سنگینګ ډېر زیات خوند راکوي ما ته چې زه ګانه وایم او خلک خوښ کړي.
صحیح. نو دا پښتنه به هم در نو کوچه چونکې د پښتنو په ټولنه کې بیا یو جینې تر وتل بیا د شوبس په میدان کې کار کول اکثر اداکاری چې هنرمند ډېر مشکلاتو نه تیریږي. تاسو ته داسې مشکلات وو؟
جی بالکل لگا زمونگا دا پختانو چی کم اسیم از دی که خو هر جنه لدی زیاد پرابلم می که آغا شو بیس فیل جوین کی که داکتر ایج فیل جوین کی بیا ما شالا زا ایجوکیتی ده اما ایمی می کرده دا پولیٹیکل سینس کی ما کور والا دیر پوکو چی یو نیو طرف تا خوز با اوز اما یو فیل تا خوب زما کنا مگر فیملی طرف نما تا دیر پرابلم زو بیا آستی آستی الحمدللہ نن چی کم دا شورت پا زیز والا ری منو زما فیملی په ما باندې ډېر زیات فخر کوي. شروع کې بالکل پرابلم زو لیکن زما مور او پلار ډېره زیاته سپورټ کړل ما اسپیشلی زما مور ډېره سپورټ کړې ما خدای دې وبخي. اوس خو زما د مې یو څو میاشتې کېږي چې انتقال یې وشو نو هغې زه ډېره زیاته سپورټ کړې وم.
صحیح نو مطلب تاسو شروع کې مشکلات ولیدل اوس تاسو ته پورا ملاتړ حاصل دی. فرزانه مونږ سره فکر کوو یو اوریدونکي دی غوی ته به ورشو تاسو نه پوښتنه لري غوی نه پوښتنه کوو. السلام علیکم او ستړي مشي.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو.
جی رور جان تاسو نوم څه دی او زمونږ د ګران
محمد ما ملک نه خان فرقوهات خبرې کوم.
جی
نور خو مچنابه خدا مرمانه نه پختنه کوله چې دا کوم کوم سره تعلق لري چې پرزانه افریدی لیکل راځون سره دا معلومات نه کول.
صحیح ده جی ته جواب زمونږ ملمنه تاسو خپل درک ډیره مننه رو جانا. فرزانه تاسو به سه هل غواړي دوی به چې تاسو کوم
د بالکل مونږ هم لکه کوهات غيو کنه لکه زه به اوس خپل افریدی جواب کی خبره وکم.
بالکل
مور پلار دواړه مې د کوهات غدي او مور مې چې واغه خوځه خېله وا مور میں مشرق خیل و پلار میں خود خیل دیتے دار آدم خیل کا دیں.
صحیح
او پیدائی سما کوئی تے کا دیں. جی
صحیح سما درور جانا تاسو باوری دلی وی دغه شان نور اوری دن کو ته هم وایو کو تاسو د فرزانه افریدی زمونږ چیننننی پروگرام کې خاص ملمنه دغه نس پختنی لره نو بالکل راته ټلیفون وکړه پختنو خويندو ته به هم وایو چې ټلیفون در سره شته دی نو ټلیفون نو چت کې او موږ سره خبرې وکړه. فرزانه تاسو واپس راځو دا راته وای د ستونزو خبره هم وکړه تاسو وی تاسو ته بالکل مکمل ملاتړ حاصل شونه تاسو د میدان ته راغله د پی ٹی وی باندې چې تاسو د اداکاری د پاره دوه واره وډونه درکړل شوې دي دا دوه ډرامې کو تاسو یاد کې چې دا کومې ډرامې وي او دا غیز کردارونه که تاسو په رڼا واچای چې دا څه کردارونه.
جی بالکل زما اول پښتو ډرامه چې و تر ګل نازک هغه د کویټه سنټر نه و هغه کې ما بهترین اداکاره غوړ وډ واخستو په هغه کې ما لګ نیگیټیو کریکټر وو نو خلکو ډیر زیات خوښ کړی وو هغه کریکټر او دوائم ایوارڈ اگا ما پا 2002 کیا خستے ہو 2002 کی او دبل ایوارڈ ما پا 2009 کیا خستے ہو ہایا ڈراما اگی کن زما کردار نیگیٹیو ہو خلکو دیر زیاد خواہ کرے ہو ینگ سٹیپ مدر چی وی بنجائے مور چی وی اگی کردار ہو خلکو دیر زیاد خواہ کرلو اگا اسا مونی اردہ چلی گی ریپیٹ کی چلی گی پا پی ٹی وی بولان باندی خلکی گوری نو پدی باندې ما یو واده خسته دې دوه واره بهترین ادا کړم.
صحیح ماشاءالله ډیره ښه خبره تاسو ته مبارکي هم وایو دا کرات
ډیره مهرباني
ډیره مننه. د سعودي نه مونږ ته یو اوریدونکو ټلیفون کړی دی فرزانه بیبي اغوی ته ورسو. السلام علیکم او ستړي مشي.
وعلیکم السلام علی حمیر زاده خوري تاسو سلامونه مو دې ملمنه تاسو سلامونه.
وعلیکم
السلام. وعلیکم السلام.
جی رور جانا نمرات اوخائے او
زما جی دا خور نا دا پختنا دا چی پدی مشال ریڈیو بانی او پروگرام فریگی مالا ناصر خور ریڈیو پاگے کی کار کرے کنا
پا مشال ریڈیو چی کم فریگی گورے زمونگ آوری
ما پاگا پروگرام کی کار کرے رے بلکل
تا سو آوری درور جانا
صحیح
شو دیر مننا
دیر مربانی بس
خوشحاله. وعلیکم السلام. څنګه زمونږ فرزانه اوریدونکو چې دی هغوی باریکاتو ته ګوري ستاسو آواز یې پیژندلو. بالکل تاسو جواب راکړئ زه مشال ریډیو پروګرام دی که داغې
مان الله ناصر صاحب سره ما ډېر دا پروګرامونه کړي مشال دپاره کله توته کې کله شاه لیلا بادامي مختلف کریکټرز دي ما کړي دي او خلکو ډېر زیات خوښ کړي دي.
سمحت ډیر مننه. او څنګه دا تجربه ستاسو د پاره څنګه دا فرزانه دا راته وای
ډیر ډیر زیاته خوشاله شوم مليحه ته زما د دې شهرت د دې ځین اندازه ولګوه چې زه ډیر زیاته خوشاله شوم چې دوه سره زما آواز واورېدو زیو پیژندل ما په پروګرام کې کنه هغه کې خو زما مختلف کردارونه یې کله توته کې کله شاه لیلا بادامي لیکن زه ډیر زیاته خوشاله شوم چې ماشاءالله د دې اورېدو ډیر زیات دي ماشاءالله ریډیو نو ان شاء الله زما کوشش وی چې ډیر ښه پروګرامونه ورته ریکارډ کما.
سمه ده، ډیره مهرباني فرزانه. مونږ سره یو بل اوریدونکو د ګور استاد ټلیفونونه شروع شو، هغه ته ورځو. السلام علیکم، او ستړي مشي.
وعلیکم السلام، زه تاسو مننه ستړي مشي وایم.
وعلیکم
السلام.
سر محمد توبه څخه خبر کوم.
خرور جانا تاسو څه پوښتنه
لرئ؟ زه مننه سوال نه پوښتنه کوم، چې دې د کومز مزه د کاری چې دې د خپل وطن یا افغانستان یا پاکستان وې پریس دې د کوټه څخه کوټه مو ته راپریښ ولا دا ولاړ، او یو د خایزن کوم چې هغه غزل راته زمزمه کې واخوا چې زما متول ته شعر کوي.
صحیح شو. دوی د تاسو ته وای؟
ا
دوی د تاسو ته خپل غ کې وای؟
او دوی د خپل ځکه راته وای.
سمه ده، او تاسو ګیله سوه چې او سند دوی غزل وه چې دوی تاسو خپل आवाज کې ورته سندره زمزمه کوي. او تاسو رور جان په پښتنه باندې پوینې شو تاسو څه ګیله وکړه د دوی؟
خپل وطن باندې پریږې د مرسې هجرت وکي، یا یورپ له لاسې، امریکا له لاسې، یا بل څه راته وای.
نو فرزا ډیره مننه رور جان د دې جواب خپل فرزانه بیبي در کی. فرزانه سبا ویل غواړي؟
نه نه، ما داسې څه اراده نشته دی چې زه لاړه شم. زه پاکستان کې ډېره زیاته خوشحاله یم، الله دې پاکستان کې نورم امن او خوشحالي راولي. او فلحال خو زه کراچۍ کې یم، او اوس پورې زما پروګرامونه روان دي، اوس هم زما د ډرامو شوټینګونه روان دي. انشاءالله مخکې به هم ډېرې ښې ډرامې دو زما وګوري را روان وختو کې، او سب چینل باندې روانې دي، نشر کېږي. نو داسې څه اراده مې نشته دی فلحال.
نورور جان، تاسو واوریدل فرزانه بیبي، بالکل تاسو یوازې نه پریږدي، بلکې د خپل شوبې نه، د خپل فن نه ډیره خوشاله ده، په خپل فیصله خوشاله ده، او د غشان کا وی چې کارته به دوام ورکوي. فرزانه، تاسو نور د کردارونو خبره کوله، د ترګل نازک او حیا ډراما د سي بیا نورې ډرامې هم تاسو خبرې شوې دي. پټان کالنی
تقریبا 2.5 سوه 3 سوه نه زیاتې ډرامې ما کړې دي، د مختلفو چینلونو سوزل مار کور کې په خیبر باندې، مطلب پټان کالونی زما ډیره مشهور ولا. او اوسم یو ډرامه ونی اردا هلکا NH420، نو نام خلک ګوري ډیره زیاته خوښي. او پلار د سر سورې، جنت، مس جلبل، ډیره ډرامه په خیبر باندې په پی ټی وی باندې تلوسه یو دزما سیریل وغه ډیره زیاته خلکو خوښه کړی دا. او پی ٹی وی باندې خو بے شمار ما پروگرامونه کړی دي، اردو ڈرامې مې ډېرې زیاتې کړی دي، بلوچی، براوی، مختلف زبان، مختلف ژبو کې مې کار کړی دی، پښتو کې ډېر زیات خوند را کړی دی، پښتو نه ما ډېر زیات شهرت حاصل کړی دی.
ډیره ښه خبره ده. پښتو ژبې تاسو وی چې تاسو په نورو ژبو کې هم کار کړی دی، نو پښتو ژبه لیک لوست څنګه تاسو بنیادی تعلیم حاصل کړی د پښتو؟
نه بالکل نه، بنیادی تعلیم خو ما د بلوچستان یونیورسٹی نه ایم اے کړی دا، پښتو کې خو ما نه وکړی، لیکن دا دی چې الحمدلله لکه زه ما ته ویلو چې 2 کاله وشو زه د دې فیلډ ته راغلم. زه تقریبا نهم کلاس کې وم، نهم کې مې سبق ویلو چې ما شو 20 جوائن کړی دی، استه استه اوس الحمدلله زی لیک پر هم کولای شم په پښتو کې.
ډیر ښه. فرزانه، یو بل پښتنه بدن او کم، ماشاءالله تاسو دومره ډیر شی ډرامې تاسو کړی دي، کما یو ډراما یا کم کردار تاسو زړه تر ټولو نږدې دی چې تاسو په وایي چې زه په فخر کوم؟
جی بالکل، ډیره ښایسته پښتنه دی وکړه ملیحا، زما د زړه پښتنه دی وکړه. ما یو ډراما کړی دا مورکه، هغه کې ما د مور کردار کړی دی، د خپل عمر نه ډیر زیات، هغه کې زما وېښتان سپین کټ بچي، هغه ډراما ډیره زیات خلکو خوښه کړې ده. لکه نن سبا دور دی، یو مخکې دور دی، د نن سبا کوم بچیان چې دي د مور پلار عزت نه کوي، ریسپیکټ یې نه کوي، اسپیشلي د مور هغه مور دغو بچو سره ډېره خواري وکړي، او د بچي چې را بد شي کونډه ښځه وي، نو بیا دا بچي پیښ کوي که نه، مطلب بټواره کېږي د ځمکو د جایدادونو، په دې کې دا مور یک تنها پاتې شي، یو زویم واده وکړي، بل زویم واده وکړي، قاضینې لاړ شي، نو دا مور یوازې پاتې شي، چې بیا مور مړ شي، بیا دغو بچیانو ته ارمان ورشي، بیا د دو بچي داسې پتېږي. نو دا ډرامه زما ډېره زیاته خوښه ده. دا امان الله ناصر صاحب لیکلې وه، ما کړی دی په دې کې کار، تقریبا هر ویک یا هر میاشت کې دا د پیټ چلیږي مورکۍ ډرامه. او یو حیا ډرامه زما ډېره خوښه ده، هغه سیریل خلکو خوښ کړی دی چې ما یې واډم پرې اخیستې دی. دا دوې ډرامې ما ډېرې زیاتې د زړه نه په دوکې کار کړی دی، او ډېرې مې خوښې وي.
ډېره ښه خبره ده. فرزانه بیبي، یو بل اورېدونکي دی، هغوی ته ورځو. السلام علیکم، او ستړي مشي.
وعلیکم السلام، خوراک ښه جوړه؟
بالکل ښه یو. تاسو رور جان، خپل نوم خو یو څه پوښتنه لرئ؟
زه پوښتنه دا کوم نوم یې دا نور ملک اکواټ نه کړی دی دې تپوس باندې پوه نه شو نه چې دېګه لکه وي بېچاره مور مې خو جخیره ده پلار باندې پوه نه شو پلار بر کوم کوم سره تعلق ساتي تپوس نه کولو
نه پلار مې خو جخیره مور مې مصرفي لوا
وعلیکم السلام سما دا ډیر مهرباني څنګه فرزانه بیبی دی خو پختنه کوي لګیا دی تاسو مبارکه نورې هم پختنه برازي د سندر تاسو سندرې ته راځو لږ شانته کې لږ شیبه کې به اوریدونکو توا هم رو تاسو کو په خپل اواز کې لږ شانته کې څنګه چې غوښتنه او شکو لږ شانته کې زمزمه کې خپل غږ کې
بالکل ولینا آواز دم نہ اس کو صحیح نہ دے سچ مخیزت خوب نہ رپا سے دم خیر خزما فین دی خوخیم او تام فرمائے شکر نہ لازمی با
مننا
جی راجا راجا جی سر او کو دی دینو نا خان رو رو راجا خان رو رو راجا 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 چی سر او کو دی دنو نا خان رو رو راجا خان رو رو راجا جی
ډیر ښه ستاسو نه ډیره مننه کوم دا د مونږ یو سندره ستاسو تیاره اخی هم د لک سات پوریدونکو تواور او ستاسو په غږ کې دا سندره بیا ستاسو سره وروسته نورې خبرې کوو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام اوره موږ سره په دې پروګرام کې نن فرزانه افریدی میلمنه ده تاسو د دې ټلیفوني شمیرې سره موږ سره په پروګرام کې برخه اخیستلی شئ
مشال ریډیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ
زموږ د ویډیا ټلیفون شمیره ده 0800-22-03-3
کتا سو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهي نو مصرف نه لري
او که د موبایل ټلیفون لاري اړیکه نيسي نو یوازې د لوکل کال مصرف لري
نو هموس مشال رادیو ته په 0800-22-03-3 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي په سروې پروګرام کې درته یواره به هر کله وایم فرزانه افریدی تاسو ته واپس راځو. ډیره مننه چې تاسو دومره صبر وکړو. یو بل پوښتنه بدنه وکړم چې تاسو اداکاری کوه او ماشاءالله تاسو سندره هم وایې، د دې هر څه لپاره تاسو تربیت حاصل کړی دی، زده کړه مو ترلاسه کړې ده؟
نو بالکل تربیت خو نه خدا دې خپل سینئر زمام زده کړې ده. لکه کله چې مونږ ریکارډینګ کیو، شوټ کیو، سټوډیو کیو، نه چې کوم مشران دی هغوی ته مونږ ډېر زیات عزت ورکو، د هغو کار ګورو کنه. او هر هغه انسان که په کور کې مشر ته عزت ورکي او بار خپل دفتر کې عزت ورکي، په خپل ژوند کې مشر ته عزت ورکي، د مشر کار ته وګوري، نو هر هغه انسان زما په نظر کې کامیاب دی. او زما د کامیابۍ راز هم دا دی چې زه د خپلو مشرانو ډېر زیات ریسپیکټ کوم، ډېر عزت یې کوم، نو ځکه الله پاک ماته دغه درجه یا دغه ځای راکړی دی.
سمه ده. نو مطلب تاسو داسې خپل استادان ګڼئ چې لکه تاسو؟
نه داسې نه، موسیقي کې خو بالکل، موسیقي کې خو بالکل زما استادان شته دي. نظر علي زما استاد دی، هغه مې موسیقي کې تربیت اخیستی ده. اکټینګ د حوالے ما داسې درته ویلي چې مونږ چې کله اکټینګ کوو نو خپل د مشران ګورو، یو بیا کوم کرکټر سره چې ډېر زیات محنت کوو، خو موسیقي کې بالکل زما استادان شته. نظر علي صاحب دی، دلته په کراچۍ کې استاد دی، آر انور دی، د ده نام بالکل ما زده کړی کړی ده. دا گانا هم د کراچۍ نه وځي، ډیره زیاته خوشاله شوم چې دا گانا ما واوریدله. ما سره په دې کې سندرغاړی اکبر و.
بالکل اکبر دا وی پواز کې سندره ودا مې پیدا کړه، خاص مې اوریدونکو ته نشر کړه. خوشاله شوم چې تاسو هم خو خوشاله یو بل اوریدونکو ته ورزو. سمه ده، وی سره خبرې کوو. السلام علیکم، اوسړی مشي که زمونږ आवाज اورې ورجانه، نو تاسو په پروګرام کې هر کله وایو مایک تاسو په وړاندې دی، تاسو کو ملمنې نه سپوښتنه لري او فکر کو دوی د سکایپ لاره ملګری شو، سپره تکنیکی ستونزه واه. خیر نور اوریدونکو ته به هم ور شوي سره به خبرې کو. فرزانه د سی تاسو د اداکارې په حواله سره یو بل پوښتنه مزغو ته راځي، یو د سس ډایلوګ که تاسو ته یاد وي چې اوریدونکو ته وایي سندره خو تاسو ویله په خپل خوږ आवाज کې.
جی بالکل، ڈائلگ خدا سی ہوئی جس ٹائم رائٹر ڈائلگ لکھ لی ہوئی جمع حیا شیرینا زمانوں موقع گئی کسما چکم ادا کری ہوا آگے کی بات عوام ہوا یہ جمع ڈیرا مشہور ڈرامہ ہوا بیا کڑی باری ہوئی جی نو دا آگے بیا کڑی باری جی بس یہ ڈائلگ دیتا ہوا ماں
بالکل
آگے کی ملک سیٹ نہ آئے تو ملک تور گل آگے کی اسپیکٹر کریکٹر میں ڈیر خستا کریکٹر میں بول ڈیر ماڈرن کریکٹر ہو رہا بس
صحیح
بس تے ملک تور گلا استادا نو ظلم زیادہ تا خلق نسی برداشت ہو لی او داتیم داتیم تا خبر میں چی زنی رستا مختا والا رہا دا او استاد گرفتاری با تا زنی رہا کئی پیادی لارا ملک تور گلا. جی
ډیر اعلی، ډیر اعلی، ډیره مننه درنه کوو. ماشاءالله فل بدی، ستاسو آواز هم ښه دی او اوریدونکي درنه هم خوشحالیږي. بس په اخیره کې به درنه فرزانه افریدی خور یو شا یو بل اوریدونکي د هغوی ته ورزو. السلام علیکم، او ستړي مشي.
وعلیکم السلام علیه مرزاده خورجانی، تا او ستاسو قدرمنی میلمنی فرزانه افریدی ته زه طاهر په غم شریک ډیر ډیر سلام وړاندې کوم. تاسو ډیره مننه کوم چې زما فون مې اوچت کو، او د فرزانه افریدی ډیره مننه کوم چې دا کوټه کې پاتې کیږي. زما د دین حواله پوښتنه دا ده چې د خیبر پښتونخوا کوم اداکاران چې دي لکه جهانګیر او داسې نور، د هغو سره په کومو فلمانو کې کار کړی دی او که نه؟ دویمه پوښتنه مې دا ده چې دې کومې سندرې ویلې دي، د هغه د اول البم او دویم البم نمونه څه شی دي؟ او بس دا دوې پوښتنې دي که زما پوښتنې د جواب وړ وي خو ماته جواب راکړي. ډېره بخښنه غواړم.
ډېره مننه رورجانه، بس وخت کم دی. فرزانه بیبي تاسو بس جواب ورکول غواړي.
جی ما په فلمانو کې کار نه دی کړی ورور، او فلمانو ته زه شوق هم نه لرم. البته زما یو څو البم دي، یو البم د سرباز کوچی سره دی، وی وی پر ما مینه، دا زما البم دی، خلکو ډیر زیات خوښ کړی دی، وی وی پر ما مینه. او نور ډیر البم دي، بس مارکیټ ته ولاړ شي ورته ووایه چې د فرزانه افریدی البمز مې په کار دي، نو انشاءالله ملاو به شي درته.
سما درور جانا تاسو واوریدل او بس ډیر ډیر مننه کوم فرزانه بیبی تاسو نه چې تاسو په دې پروگرام کې شرکت وکړو. موږ سره
ډیر ډیر مهرباني ډیر ډیر شکریا ملي حاجی تاسو ماته دعوت را کړل زړه خلاص نه تاسو ته ډیر ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو دې چینل ته سره وګختم او ما ډیر خوږی خبرې وکړې او ډیر د ملمنو ډیر ډیر مهرباني خلکو مهرباني چې دوه موږ ته ټلیفون وکړو زما د پروگرام خوښ کړو.
ډیر مننه درنکو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروگرام اوریدل امید کو چې خوښ شوی به موي دغه شان پر راتلونکو هفتو کې به نور ملمنو سره راځو.
سم باش گیرا